آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سحر من یک منغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا وخت په افغانستان کې د سحر شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستان اته نیمه بجې کېږي تاسو په مخړی د خبرونو لندېسته
د امریکا مشرانو جرګې په ایران اقتصادي بندیزونه د لسو نور کلن لپاره وغځول د روسیې یو فضایي بیړۍ د پرواز نه څو د خوروستل ویدلې او ټوټه ټوټه شوې ده په سوریه او عراق کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې 450 ملکیان وژل شوی دي
نن جمعه ده د 1415 نوي کال د قوس د میاشتې 12مه ده چې د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 2مه کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ په افغانستان کې د ایډز د ناروغي په هکله هم رپورټ اوریدلی شئ خوص و پر خبرونه اشوق الله رحمزی تستوران دیگه
السلام علیکم د امریکا مشرانو جرګې په ایران اقتصادي بندیزونه د لسو نورو کلونو لپاره هم وغځول د سازو مجلس په ایران د بندیزونو قانون تیره میاشت رایو په غوڅ اکثریت منظور کړی و خو د مشرانو جرګې ټولو نه نوي غړو پرون د پنځمه پر ورځ دغه قانون منظور کړ او جمهور رئیس براک اوباما ته د لاسلیک لپاره واستوه که جمهور رئیس اوباما د قانون لاسلیک نکي د همدې روانې میاشتې تر پایه به اعتبار کیږي د خبر تفصیل د خلیل خان اوري
پینې ماړی په دې ټینګار نه دی کړی چې په ایران د اقتصادي بندیزونو قانون دی نه وایسي خود کانګرس لخوا د نیوی کېدو پر چارو کوم جدي اعتراض هم نه دی کړی د کانګرس غړي او حکومتي چارواکي وایي چې د قانون نیوی کېدل د ایران سره د هغې نړیوال موافقې نه سرغړونه نه ده چې د اټومي جنجال پر خاطر ورسره سوي ده یو حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو پر شرط مطبوعاتو ته ویلي دي په ایران د اقتصادي بندیزونو د قانون نوي کېدو ته ضرورت نشته او بله دا چې نوي کېدل یې د اټومي موافقې د شرطونو نه سرغړونه هم نه ده سره له دې چې د اقتصادي بندیزونو په دې قانون کې د ایران د اټومي موافقې په حق لڅنې دي ویل شوي خو جمهور غوښتونکي په دې موافقې نه دي خوش په خپل منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم په انتخاباتي مبارزو کې دا یو تر ټولو ناوړه موافقه ګڼلې وه او ویلي وو چې د انتخاباتو تر ګټلو وروسته به یې باطل کړي خلیل خان امریکا ژغ واشنگتن
خبرونه د امریکا غاګ آشنا را ده نوریه د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغو امریکایي کمپنۍ ته خبرداري ورکړې ده چې د ناوړه عواقب سره به مخ شي که چیرته کارونه د امریکا نه بهر نور هیوادونو ته بوزي ټرمپ دنه ویلي چې ناوړه عواقب به څه شوي خو د انتخاباتي مبارزو پر وخت ویلي و په هغو امریکایي اجناسو به 15 په سلو کې مالیه لوړه کی چې په نور هیوادونو کې تولیدیږي او بیا امریکا ته راوړل کیږي په همدې حال کې امریکایي مطبوعات وایي چې ډونالډ ټرمپ په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو په خوانی قومندان جنرال جیمز ماتس د دفاع وزیر په توګه نومول دی جنرال ماتس په 2013 کال کې د پاوز نه تقاعد شوی او د فدرالي قانون له مخې هغه نشي کولای چې د وزیر په توګه وټاکل شي او خای چې په قانون کې تعدیل به د هغه ټاکل ممکن کی تمه کیږي چې ټرمپ به راتلونکي ونی د جنرال جیمز ماتس د نومول کېدو رسمي اعلان د روسي یو فضائي بيړۍ د پرواز نه څو د خوروسه لويدلې او ټوټه ټوټه شوې ده د پروګرس په نامه د غفزائي بيړۍ چې د قزاقستان یې پرواز کړی و پرون د پنځمه په ورځ په سایبریا کې ولويدله د روسي فضائي اداره وایي چې په بيړۍ کې 2.5 ټنه خوراکي مواد او به تیل او نور ضروري مواد بار و روسي غوښتل چې دغه مواد نړیوالې هوایي فضا ته ورسوي په دې پیښه کې چاته زیان نه دی وخته او تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې دغه بیړۍ ولې چاودلې ده د روسي د هوایي فضا اداره وایي چې په بیړۍ کې 190 کیلومتر او بخې د روسي د هوایي فضا اداره وایي چې بیړۍ 190 کیلومتر پرواز کړی و او ټول مواد چې پکې بارول سوځیدلې دي تمه کېده چې دغه بیړۍ د شنبه پر ورځ نړیوال هوایي فضا ته رسیدلې وه د روسیې او امریکا د هوایي فضا چارواکي وایي چې په نړیوال هوایي فضا کې شپږ ساینسپوهان د کوم خطر سره مخ نه دي او په کافي اندازه خوراکي مواد او تیل لري په سوریه او عراق کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې 450 ملکیان تر دې دمه وژل شوي دي خبر تفصیل د شافی سردار نوري
د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې د مارچ د میاشتې د 1.3 نیټې څخه د اکتوبر د میاشتې تر 22 پورې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش په ډلې د هغوی په هوایي بریدونو کې 450 عام خلک وژل سوي دي. د امریکا د پوځ په اعلامیه کې ویل سوي چې 24 عام خلک د سوریې د منبج شار سره نږدې په یوه هوایي برید کې وژل سوي. د سوریې د بشري حقوقو ادارې بیا ویلي و چې په دې برید کې 650 عام خلک وژل سوي دي. امریکا او متحدین یې په عراق او سوریه کې د داعش په ډلې د 2014 کال را په دې خوا هوایي بریدونه کوي. په دغو هوایي بریدونو کې تر دې دمه ټوټل 103 عام خلک وژل سوي دي. د امریکا د پوځ د معلومات له مخې هغوی په دې موده کې په سوریه او عراق کې 2,603 ځله هوایي بریدونه کړي دي. د بخښنې نړیواله موسسه وایي چې ائتلافي ځواکونه د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په مخنیوي کې د احتیاط څخه کار نه اخلي. دغې ادارې ویلي دي چې 300 عام خلک د ائتلافي ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگټن.
او د هم پات خبرونه د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویلي دي چې د جمهوری ریاست دویمه دورې ته به ځان کاندید نه کی. دا لومړی ځل ده چې د فرانسې یو جمهور رئیس د دویمه دورې لپاره نه کاندید کیږي. ښاغلی اولاند په ملي تلویزیون کې پرون د پنځشنبې ورځ وویل چې د دویمه دورې د ګټلو لپاره په کافي اندازه ملاتړ نه لري. اولاند چې د جمهوری ریاست په دورې کې په فرانسې کې غټې تروریستي حملې وشولې، د دې هیواد په تاریخ کې داسې یو رئیس جمهور دی چې په خلکو کې ډیر لږ محبوبیت لري. او د هم د افغانستان دوه لنډ خبرونه. د آسیا د زړه کانفرنس چې افغانستان یې د بحث محور دی، سبا د شنبې په ورځ د دوه ورځو لپاره په نوې ډیلي کې پیلېږي. سکال هند د افغانستان تر څنګ د کانفرنس کوربتوب کوي. په کانفرنس کې د چین، متحده ایالاتو، روسیې، ایران او پاکستان په ګډون د 130 هیوادونو استازي ګډون کوي او په افغانستان کې د سولې، همکاریو او اقتصادي پرمختګونو په اړه خبرې کوي. او روسي خبر ده چې په زابل ولایت کې لس برمته شوي مسافر خوش شوي دي. چارواکي وایي دا مسافر د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د کارکونکو او سیمه ایزو قومي مشرانو په مرسته خوش شوي. د زابل والی محمد انوار اسحقزي د دغو مسافرو د خلاصون په حق له وویل چې لس مسافر د سیمه ایزو او قومي مشرانو او ملي امنیت د ریاست د موظفینو لخوا را خوش شوي دي او ټاکل شوي چې په پوځي هلیکوپتر کې به د زابل نه کابل ته واستول شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سوارېدل درنو اوریدونکو په مکړی رپورت ده. د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداري ورکړې دي چې د ادلب د شار په ختیځو سیمو کې ملکی کسان د سخت ناهیلي سره مخامخ دي. د امریکا غږ خبریال لیزا شلاین د جنیو څخه رپورت را لېږلې دي چې خلیل خان به خلاصه تاسو ته واوروي.
د ملګرو ملتونو ادارې د بشري وقفې غوښتنې په وار وار لپاره مغرزول سوي دي او له وخت لته ردو سره په ادلب شار کې بند پاته د ملکی کسانو وضعیت خرابېدل ادامه لري. د ملګرو ملتونو د ادارې د خوراکي توکو ذخیره ختمې سوي او هغه کسان چې زخمیان دي د هغو علاج او درملنې ته نه لاسرسی مخ په لوړېدو دي. د ادلب شار د ختیځې برخې روغتونونه نور فعال نه دي ځکه چې د روسیې او سوریې ځواکونو په وار وار بمبار کړي دي. د سوریې د پاره د ملګرو ملتونو خاص علاقار جین اګلند وای لشتر لږه څلور سوه سخت زخمي سوي کسان باید سمدستي د دغه سیمو څخه راوایستل سي چې درملنه یې وسي.
Operations are now happening in basements without anesthesia. Imagine having your child rushed to
اوس مهال د مریضانو جراحي عملیات په زیرخانو کې پرته له انستیزیا ورکولو کیږي. تاسو فکر وکړئ ستاسو ماشوم یوې زیرخانې ته یوړل سي چې هلته د کثافت خیال هم نه وي ساتل سوی او د جراحي عملیات یې پرته له انستیزیا ورکولو ترسره سي. د ادلب ښار په ختیځ کې نن ورځ دغه حال دی. روسیه وړاندیز کړی چې د ادلب ښار د ختیځو برخو څخه د زخمي سیو کسانو د وتلو لپاره به څلور خوندې لارې خلاصې کړي او دغه راز د مرستې کارونو ته به هم اجازه ورکړل سي چې شرطنه نوزي. اجلند وای د ملګرو ملتونو اداره د روسیې او د سوریې د حکومت او د اپوزیشن ډلو سره په دې امکاناتو خبرې کوي چې د خوندي لارو ضمانت ورکړل سي. ملګرو ملتونو ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د حکومت تر کنټرول لاندې د ادلب ښار په لویدیځو برخو کې شاوخوا 40,000 بې ځای سوي ملکي کسان اوسېږي. په دغو خلکو کې 10,000 هغه کسان دي چې د ښار د ختیځو برخو څخه تښتېدلي دي. اجلډ وای د ملګرو ملتونو اداره اوس د شار په لویدیځو برخو کې خپل عملیات پراخوي او کېدای شي لاغه ځای د شار په ختیځو برخو کې پرتو ملکی کسانو سره مرسته وکړي.
In West Aleppo, which would be half an hour and 1 hour away with trucks, we have food for 150,000 people that we could bring to East Aleppo.
د ادلب شهر ختیځه برخه چې نیم ساعت لار بوي او په ټرکونو کې به د یو ساعت لارې وي موږ د 15,000 کسانو لپاره خوراکي مواد لرو چې موږ په ډیره اسانۍ د ادلب شهر ختیځ ته رسولی شو او موږ ټول روغتیایي آلات او دواوې لرو چې د ادلب شهر په ختیځ کې خلک ورته اړتیا لري دغه سامانونه ځای پر ځای کړل سوي دي او خلک هم ورته لرو اجلډ وای هغه څه چې نسته او ورتیا ورته لرو د ادلب شهر ختیځو برخو ته د تګ لار ده هغه زیاتوي دوی اوس د روسیې او د سوریې د حکومت سره په دې باندې خبرې کوي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د بشر د حقوقو یوې ډلې ویلي چې دوه نور وسلوالو ډلو هم د دې سره وعده کړې ده چې په خپلو جبو کې به نور ماشومان نه استخداموي د امریکا ژغ خبریالې لیزا شلاین د جنیو څخه په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصه یې تاسته اورول کېږي
د نړۍ د یوولسو ملکونو نه یو دیرش مشرانو او قومندانانو او د یوشتو وسلوالو تحریکونو مشاورینو په یوې داسې بې سارې غونډې کې چې هیڅ توقع یې نه کېده برخه اخیستې وه دغه ګډون کوونکي د نړۍ د هغو ملکونو نه چې هلته سختې شخړې او نارامۍ روانې دي د مثال په ډول د سوریې عراق یمن سودان او د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت نه دغې غونډې ته راغلي وو همدغه راز د ملګرو ملتونو او د ځینو خاصو بشري ټولنو استازي هم په دغه غونډه کې حاضر وو د دغه غونډې اصلي مقصد دا دی چې په نړۍ کې باید ماشومانو ته د تعلیم فرصتونه برابر شي او هم په دې باب د نړیوالو اصولو احترام وشي په ژنیو کې په نړیوالو شخړو کې د نړیوالو اصولو د مراعات کولو د سار د یوې غیر دولتي ادارې چې د ژنیو کال په نوم شهرت لري مشر پاسکال بونګارد ویلی دی چې د هغه ټولنه د ملګرو ملتونو سره په ګډه په دې کار کوي چې د سودان د شمال د خلکو د ازادۍ تحریک هم په دې قانې کړي چې د جنگ د پاره د ماشومانو د استخدام نه ډډه وکړي هغه امریکا غږ ته وویل چې د دې غونډې په وخت کې د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت یوې وسلوالې ډلې هم له دې سره موافقه کړې چې نور به ماشومان نه استخداموي هغه وایي
But also some movements that are listed, the UN cannot engage because
سره لدې چې ځنې هغه تحریکونه چې د ملګرو ملتونو په لیست کې شامل وو مګر د حکومت د محدودیتونو له وجې په دغه غونډه کې ګډون نه شو کړی مګر چون موږ زیات په خپل رویش کې د نرمۍ نه کار اخلو او هم د ملګرو ملتونو په ادارو کې شامل نه یو نو په دې خاطر کولای شو چې د دغه تحریکونو سره تماس حاصل کړی شو د ملګرو ملتونو په لیست کې یو 50 وسلوالې ډلې شامل دي چې د ماشومانو د حقوقونو یې سخت سرغړونه کړې دي خاغلی بونګارد ویلی دی چې دوی کوشش کوي چې د دغه وسلوالو ډلو سره تماس ټینګ کړي او په دې قانې کړي چې د جنگ د پاره د ماشومانو د استخدام نه لاس واخلي په دې برسیره دوی کوشش کوي چې بیرته په خپل ټولنه کې هغه ماشومان مدغم کړي چې دغه وسلوالو ډلو د جنگ د پاره استخدام کړي وو
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ له بری څخه وروسته په زیاتره اروپایي هیوادونو کې په پارلماني انتخاباتو د شی لاسو افراطي ګوندونو د بریالیتوب امکانات زیات سوي دي او فکر کېږي چې د امریکا په شان به په لویدیځ اروپا کې په راتلونکو پارلماني انتخاباتو ډېرې زیاتې سیاسي زلزلې رامنځته شي له لندن څخه به د امریکا ژغ د خبریال هنري ریجول د رپورټ غټکی سید سلیمان شاه تاسو دروړوي
د اروپا په شمول تقریبا په نړیواله کچه د خلاصو افراطي ګوندونو مشرانو د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ د غیر مترقبه بری تود هرکلی کړی دی خو دومره تود هرکلی چې د اروپا د خلاصو افراطي ګوندونو مشرانو وکړ د نړۍ په نورو هیوادونو کې مثال نه لیدل کیږي په اتریش کې د ډسمبر په 4مه انتخابات کیږي او د خلاصي افراطي ګوند د بری په تعقیب شاید چې په نورو اروپایي هیوادونو کې هم غټ ګوندونه چې له ډېرې مودې نه په قدرت کې وو په سیاسي زلزلو کې له قدرت نه وغورځول شي. د هالند او فرانسې په شمول د اروپا په ځینو هیوادونو کې انتخابات کیږي او دا ویره موجود ده چې واکمن ګوندونه به سخت ټکان وخوري. داسې ښکاري چې د دوهم نړیوال جنګ نه وروسته د لومړي ځل لپاره اروپایي رای ورکوونکو هم پریکړه کړې چې د خلاص تنګ نظرو افراطي ګوندونو ته رای واچوي. په اتریش کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره دغه هیواد د خلاصي افراطي ګوند فریډم پارټي مشر ناربرت هوفر ځان کاندید کړی دی او په دې تمه دی چې د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په شان به د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. هوفر په روانه میاشت کې د خپلې انتخاباتي مبارزې په دوران کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ توند لهجه غوره کړه، د اقتدار په څښتنانو باندې سخت انتقادونه وکړل. هغه په جرمني ژبه وویل:
Dort wo sich die Eliten von den Wählern entfernen,
هر څومره چې دوی د ولس له غم او درنه بې خبره د قدرت په نشه کې ډوبي او له ولس نه مسافه نیولي، هیله لري چې خلک به په انتخاباتو کې له قدرت نه وغورځي. د فریډم پارټي یا د آزادۍ ګوند په بنیادي توګه اوترشتا له نورو هیوادونو نه په ځانګړې توګه له منځني ختیځ او آسیا نه د مهاجرینو او کډوالو د راتګ سره ډېر سخت مخالفت لري. دا ګوند خبرداری ورکړی دی که د مهاجرینو مخه ونه نیول شي په اوترش کې به کورنۍ جنګ شروع شي. د عامه افکارو د څرګندولو له سروېګانو نه معلومیږي چې هوفر د گرین پارټي یا د زرغون ګوند له کاندید الیگزاندر واندیر بیلن نه مخکې دی. د لندن د هالووی د شاهي پوهنتون د اروپایي تاریخ د شعبې استاد اندریا مامون امریکا غږ ته وویل:
پولیټیشن آر پلیینګ وذ دیس فیرز،
چې خلاصي افراطي ګوندونه له فرصت او موقع نه استفاده کوي، د رایه اچونکو په زړونو کې ویره او هیبت را پیدا کوي او هغوی په دې قانع کوي چې په نړیواله کچه اوس د خلاصو افراطي ګوندونو دور پیل شوی دی. د خلاص د افراطي ګوندونو سیاسي مشران خپل هدف ته د رسیدو په خاطر جوتوي چې د خپل هویت د بقا او خوندي ساتلو لپاره د یو نوي زرین دور د راژوندي کولو ژمنه کوي، ولو که په واقعیت کې وجود هم ونه لري. په فرانسه کې د نېشنل فرنټ یا ملي جبهې د خلاصي افراطي ګوند کاندید ماغین لوپین ژمنه کړې ده چې انتخابات یې وګټل بیرته به په اصطلاح د ګړې ستنه په شا وڅرخي او فرانسه به له اروپایي اتحاد او د آزاد تجارت د نړیوال تړون یا ډبلیو ټي او نه وباسي. لوپین ویل چې له اروپایي اتحاد نه د برېټانیې د وتلو او په متحده ایالاتو کې د ډانلډ ټرمپ بری هغه هیله منده کړې چې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به بری په برخه شي.
Les peuples britanniques et américains ont fait fi de ces campagnes.
برتانوی او امریکایي رای ورکوونکو پریکړه وکړه او زه ډاډه یم چې د فرانسې خلک هم د عین شان توان او استعداد لري. په فرانسه کې انتخابات معمولا په دوه مرحلو کې سرته رسیږي. دا کار خلاصي فراتیان تر اوسه پورې قدرت ته رسیدونه لري ساتلې دي، خو هغه څه چې په روان میلادي کال کې لیدل شوي ښایي چې نور مخکېني مثالونه درست نه شي ثابتېدلی. د لندن د هالووی د شاهي پونتون استاد اندریا مامون یو ځل بیا خپل نظر داسې څرګندوي:
Many people are feeling that maybe is worth voting for this project.
ډېر خلک اوس دا احساس کوي چې ولې دغه سیاسي ډلو ته موقع ورنکي او تجربه نکي چې تر اوسه د قدرت په ګدۍ نه دي ناست. په قوي احتمال دا ځل به په اروپا کې د انتخاباتو وروسته هر څه بدل شي او غټ غټ سیاسي ګوندونه به بالاخره سخت وخوري. ناقدین په دې نظر دي چې د لویدیځ اروپا خلاصي افراطي ګوندونه ګوري چې د اتلانتیک د سمندر دواړو غاړو ته د هغوی دوه نږدې هم فکري قدرت ته په رسیدلو کې بریالي شوي دي. په ځانګړې توګه کله چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته ګوري زړونه نډډه کیږي. د پوتین په اشاره د روسیې بانکونو د فرانسې د خلاصي افراطي ګوند مشر ته د انتخاباتي مبارزې د مصارفو د پوره کولو په خاطر 2 میلیونه ډالر پور ورکړی، د دې لپاره چې په اروپایي اتحاد باندې خپل فشار هم زیات کړي او د روسیې طرفداران قدرت ته ورسیږي. پوتین زیار باسي چې په اروپا کې د خلاصي افراطي تحریکونو ملاتړ وکړي. په هالند کې هم د خلاصي ګوند فریډم پارټي د عامه افکارو په سرویګانو کې مخکې ښکاري. د هر چا پام د اوترش د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لور دی چې په دغه هیواد کې د خلاصي ګوند د برین وروسته په نورو کومو اروپایي هیوادونو کې سیاسي زلزله رامنځته کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په خوست کې یو مدني فعال لښو سره د زور زیاتی او د هغوی پر وړاندې د ناوړه ریواجونو د لمینځ وړلو په مخه په یو قفس کې ځان قلف او احتساب کړی دی. ابراهیم رحیمی رپورټ را لري.
مدني فعال خان ولی عادل چې تور جامع اغوست او تور خولې په سر ده، د خوزکار د ستر جامع جمعه په انګړه کې لسمینو څخه په یو جوړ شوی قفس کې ځان قلف کړی دی. خان ولی عادل وای په دې کار سره غوړی دی هغه نوړی وجونو د لمنځوړل په مقابل کې د خلکو توجه را جلب او جدي مبارزه وکړي چې له خادو سره د زور زیاتی تر څنګ د ټولنې د نور وګړو پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي.
د افغانستان ټول خوند ورونه د نوړی وجونو نه دومره زوري دي لکه چې په قفس کې زوريګم. د منګ ځوانان خوند ورونه په نوړی وجونو کې داسې راګیر دي لکه چې په قفس کې راګیریم. زه په دې کار سره غوړم چې خلکو ته ثابت کړم چې که زه په یوه ځان نشم کولای نوړی رواجونه ورکم، نو په یغه ټولنه کې ژوند هم نه کوم چې غلطه بد رواجونه حاکم وي.
جمعه تراتلون کې خلک هم په قفس کې د قلف شوی کس لیدو ته حتمن یو ځل دریږي چې په اصلي خبره ځان پوکړي. احتساب کوونکی ورته په وقفه ای توګه د احتساب د اهدافو په اړه خبرې کوي. په بدو کې د نجونو ورکړه، نونه او خویندو ته د میراث حق نه ورکول، د ولور په نوم د ډیرو پیسو اخیستل، په غم او ښادۍ کې له اندازې زیات لګښتونه او ځینې نور هغه ناوړه رواجونه دي چې عادل او تر شا ولاړ نور مدني فعالانې پر وړاندې جدي مبارزه غواړي.
مطلق اکثریت د ټولنې به زموږ ملاتړ وکړي. نن هم وکړو تاسو د دې شامل شاهد واستئ، ځکه موږ د دې په مقابل کې راپاڅېدلي یو چې د ټولنې هر فرد ځورولی دی، هر فرد کړولی دی، هر فرد ژړولی دی. نو پرته له شکه ټولنه څه کله په دې پوه سي چې دغه حرکت زموږ په ګټه دی، او کله موږ ورته قناعت ورکړو دوی به سل په سل له موږ سره درېږي، او بالاخره سبب نتیجه به د دې کار دا کېږي چې دغه حرکت بریالی سي او دغه ناوړه رواجونه یو یو له منځه یوسو.
مدني مبارزین وایي تر هغه به دغې مبارزې ته دوام ورکړي چې د سیمې بانفوذه ولسي مشران په یو غږ سره د ښځو پر وړاندې د ناوړه رواجونو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه واخلي. مدني فعال محمد زمان نظری دا ډول مدني حرکتونه ځکه مثبت بولی چې د په وینا په تیر کې هم تر ډیره بریده مؤثر ثابت شوی دی.
دا ډول احتسابونه یا د مخنیوي په اړه هڅې زما په نظر د ستایلو دي، او کولای شي چې په دې اړه عام خلکو ته، علما کرامو ته، قومي مشرانو ته، لرو پرتو سیمو کورنیو ته یو پیغام ولیږدوي چې موږ د خپلو میرمنو سره یا د نجونو سره څه ډول رویه کوو او څه ډول رویه باید ورسره وکړو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له ښځو سره تشدد پیښو ګراب لوړ ښودل شوی، د مخنیوي لپاره یې د هیواد په کچه 14 ورځنی کمپاین پیل شوی. د کمپاین په ترڅ کې له مختلفو لارو هڅه کیږي چې خلک د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغان مخ په ډیریدو دي، مګر دا وزارت وایي چې په ملک کې د ایډز د ناروغانو د علاج لپاره لازم امکانات نه لري. نور تفصیل د اکرام شنواری پر رپورټ کې.
د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د ایچ آی وی ایډز ناروغانو شمیر مخ په ډیریدو دي، خو دا وزارت په دغه هیواد کې د ایډز ناروغانو د علاج لپاره لازم امکانات نه لري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ایډز ناروغي د ملي پروګرام رسیل ډاکټر یونس برګامی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا وزارت په تیرو نهه میاشتو کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي 200 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال په نسبت زیات دي.
امر نشان میدهد که واقعات افزایش یافته، ولی ای به این معنی است.
دکتر برگامی ویل شمیر نه خیچی پیخ زیاتی شوی، خدا په دې معنی دی چې د پیخ موندل زیات شوی نه دا چې دا ناروغي زیاته شوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ایډز ناروغي د ملي پروګرام رسیل ویل چې په تیر کلو کې د عامه روغتیا وزارت د خپل یو لس مرکزونو لاري د ایډز په ناروغي اخته ناروغانو په اړه معلومات راټولول. خو دوی د خپل 386 روغتي مرکزونو لاري دغه سي ناروغانو په اړه معلومات راټولې. تیر کال په افغانستان کې په ایډز د اخته ناروغانو شمیر 212 خودل شوی. خدامې روغتیا وزارت د وینا لمخي سکه لیوازي په تیرو نه میاشو کې د ایډز ناروغانو شمیر 200 تنو تر رسیدلې دي. ډاکټر برګامی وایي چې سکل چې دوی د ایرز ناروغانو کوم شمیر سب کړي یوازې 2% تازه په دې ناروغي اخته شوی او پاتې نور په تیرو کلونو کې په ایرز اخته شوی. د عامه روغتیا د وزارت د دغه شمیرونو لمخې په تیرو 9 میاشتو کې هر میاشت 1200 تنه د ایرز په ناروغي اخته شوی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د تیر هجري شمسي کال تر پای په کلونو کې دغه وزارت ټول 2018 په ایرز اخته ناروغان سب کړي چې 90% سړي 10% ښځې او 4% هویت څرګند دي. ډاکټر برګامی ویل چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې 3 ناروغان د ایرز ناروغۍ له امله وژل شوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت دغه چارواکي د ایرز ناروغۍ پراخېدو ته په کتنې دغه وزارت د امکاناتو باکله وایي چې دوی د ایرز ناروغان د علاج په برخه کې ډېره مرسته نه شي کولی ځکه چې د دې ناروغۍ د علاج لپاره پوره امکانات نشته.
وزارت صحت عامه
ډاکټر برګامی ویل د عامه روغتیا وزارت په دې توانېدلی چې د خپلو شپږ څلوېښت مرکزونو له لارې ایډز د چټک خپرېدو مخنیوی وکړي. په ټول هیواد کې د ایچ آی وی ایډز علاج او ویکي په برخه کې خدمتونه وړاندې کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ارزونې له مخې په افغانستان کې د ایډز ناروغۍ نیمایي د 100 تنو لخوا د 20 تنې یا پیشکارۍ له لارې نشه یي توکو کارول ښودل شوي دي. دا وزارت د کابل په ګډون د افغانستان په 11 ولایتونو کې د ایډز سره د مبارزې پروګرام پر مخ بیایي. هرات کې دا ناروغي له نورو ولایتونو زیاته ده. د افغانستان دود او دستور د ایډز ناروغۍ د ناروغانو د پیژندلو پر مخ یو لوی خنډ ګڼل کیږي. هغه ادارې چې په افغانستان کې د ایډز سره د مبارزې په برخه کې له افغانانو سره مرسته کوي وایي چې ایډز ډېر ناروغان د دې لپاره چې شرمېږي ډاکټرانو ته د علاج لپاره نه ورځي او نه هم غواړي چې په دې حق له خپلو کورنیو ته څه ووایي چې دا کار لا د دغې ناروغۍ د پراخېدو احتمال زیاتوي. د ایډز د ناروغۍ د خبرتیا د یوې موسسې رئیس ډاکټر فرید بزګر وایي چې ناروغانو ته د وینې ورکولو او اخیستلو پر وخت باید ډېر احتیاط وشي او وینه باید معاینه شي. ډاکټر بزګر ویل د ایډز زیاتوالي د مخنیوي لپاره ډېر اسانه طریقه دا ده چې لومړی وینه چې یو څوک یې هغه چاته چې ورته اړتیا لري ورکړي باید معاینه شي چې ایډز ونه لري. ډاکټر بزګر د ایډز د مخنیوي لپاره د کانډم استعمال هم مهم بولي او وایي چې دا کار د ایډز د ناروغۍ احتمال کموي. په افغانستان کې د نورو هیوادونو پرتله د ایډز ناروغي دومره پرمختګ نه دی کړی. د شمیرونو له مخې په افغانستان کې تر 1980 کال پورې یوازې د ایډز 8 پیښې ثبت شوې وې.
او سم د مهمه خبرونو لنډی ځاوري. د امریکا مشرانو جرګې پیران اقتصادي بندیزونه د 100 کلونو لپاره هم وغځول. د مشرانو جرګې ټولو 99 غړو پروند د پنځمې پرځ د قانون منزور کو جمهور رئیس برک اوباما ته د لسلیک لپاره واسطه و. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هغه امریکایي کمپنۍ ته خبرداری ورکړی دی چې د ناوړه عواقبو سره مخ شي که چیرته کارونه د امریکا نه بهر نور هیوادونو ته بوزي. د روسي او فضائي بيړۍ د پرواز نه څو د خبرستا لیدل د ټوټه ټوټه شوې ده. د پروګرس په نامه د فضائي بيړۍ چې د قزاقستان یې پرواز کړی و پروند پنځمبه پرس په سایبریا کې ولوي ده. د روسي فضائي دروي چې په بيړۍ کې 2.5 ټنه خوراکي مواد او به تیل او نور ضروري مواد باروه. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې د مارچ د میاشتې د 13 نیټې نه د اکتوبر د میاشتې پورې د اکتوبر تر 28 پورې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یادایش په ډلې د هغوی په هوایي بریدونو کې 450 عام خلک وژل شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند ویل دي چې د جمهوری ریاست دویمې دورې ته به ځان کاندید نه کړي. ښاغلی اولاند په ملي تلویزیون کې پروند پنځمې پرځ وویل چې د دویمې دورې د ګټلو لپاره په کافي اندازه ملاتړ نه لري. د آسیا د ځای کانفرنس چې افغانستان د بحث محور دی سبا د شنبه په ورځ د 2 ورځو لپاره په نوې ډیلي کې پیلېږي. سکال هند د افغانستان ترڅنګ د کانفرنس کوربتوب کوي. په کانفرنس کې د چین، متحده ایالاتو، روسیې، ایران او پاکستان په ګډون د 150 هیوادونو استازي ګډون کوي او په زابل ولایت کې لس پرمته شوي مسافر خوشی شوي دي. چارواکي وایي دا مسافر د افغانستان د ملي امنیت ریاست د کارکونکو او سیمه ییزو قومي مشرانو په مرسته خوشی شوي. د زابل والی محمد انور اساقسی وویل چې دغه مسافر خوش شوی دی او ټاکل شوی چې په پوځي هلیکوپټر کې به د زابل نه کابل ته وسول شي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 18.2. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 22.4. په هرات او جلال آباد کې به نن د تودوخې لوړه درجه 24 وي او اسمان به شین وي. په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 14.0. په کندوز کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخې لوړه درجه 14. په خوست او مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي په هلمند کې به هم نن اسمان شینوي، د تودوخه لوړه درجه 14، په فراه کې به هم نن اسمان شینوي. په همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران تاسو څخه رخصتي رو، په لنډ وخت کې به درې خپرونه پیل شي. د درې خپرونې همکاران حاضر دي، دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.